ډیر عالی دی.
دا کرکتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سین یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو سوال ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپله استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
زما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کول بولل شي مرداش خراب شي زندگی دا ټول چې مال دي دي د هلندې بینوا خو لالم سره یو شي لندې انتخاب کړی دی خو زو کومو، مگر بیا چا چې په پولسی ترجمه کړی خو شکی غورځولی ته خینو که
د استاد شپون په ناولونو او لنډو کیسو خبرې شوې دي، خو د ده د شعر په برخه کې خورا کم نقد تر سرګو کیږي. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونو یو شپون به د یو استاد شاعر په حیث هم وپېژندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا، پروت یم سر می شی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دیاړه چې بهر میشته افغانان څنګه کولای شي چې په خپل لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځواني افغاني د شعر په اړه کې شیبا سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه چې کله وکړم ماته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبا سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه یې ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبا په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه یې په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته ایښی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبا سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخلي سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشبې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شومه دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوي ستي ځان سره پسيورم زشفم پانه تلمه تلمه امتداد پس روانه شبي سلطاني خپل یو شمیر نور شیرونه هم ازادي راډيو ادبي مجلې خبرونه تر علي شلې دي په یو بل شیر کې هم د یو درد احساس للوستون کې سره شریکوي زدي پری شو دم خاپونه دي زما لوینو ډک دي لاړی لاړی پلونه دي په واوره نوی واوره کې را پاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکومي ډکومي ل شیبی سلطانی څخه چې می کله پښتنه وکړه چې ل شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي
زه خپل نو پیغام څنګه احساس کوم تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم به یو قفس زه خا یو پرنده آزاد شغل احساس کوم اوکی خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو ازنه کور یو کلام او کتابچه ده
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم لیوان توب می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو لیوان توب می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو او هوش ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو د سپو په منځ کې ورک شو او هیله می ختلې ځکه هیله رانه لري لوري سونه ور هاخوا لري لري رانه تللې کوم افغانان چې داخلي سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوی دی او لیکل کوي څنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنی افغانی روح خپل کړی په دې برخه کې د استاد نجیب منل نظر اخیسته
دوی چې ته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه زنه احساسات دې اخیستل د ځان سره راوړي تدې خبره چې هغه د یو شیر مې پیدا کی یا په خپل کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه د نور دوستانو خوانه دغه د افغانستان مبارک ول کې یو هغه نوستالژي چې د دې په چاپېریال کې د افغانستان په تباس شته د دې لپاره یو افغاني روحیه ورکول شي مګر تدې خبره ده چې د خپل تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بارنه وځنو کې چې دې څه لیدلې دي د دې خپل احساسات د دې دام شامل ده چې د دې د افغانیت مبارکي د نور برخو څنګه وو د دې خپل افغانیت څنګه نو دا خبره کې راځي مګر په څه شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دې فردي فردي مهم ده چې څنګه دې کول شي ځانګړي وو دا ضرورت ده چې شعر به همیشه په یو شکل وو نو دې چې خپل احساس به نه هغه د دې اساس دی او د دې اوفرت پیس باندې خپل ځانګړتیا هم لري د دې ځانګړتیا کې د دې افغانیت هم شامل دی په دې خاطر چې کوم شی د چارته وږي چې د دې افغانیت کوی خپل نقش لري
تاسو مهم ټکی اشاره وکړه لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي د فرانسې د اکاډمي غړي دي لیکن د دوی لیکوالي د دوی شعرونه د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه په خواني ځواني وخت او له زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلون چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاسکلنې نه پورته بهر راغلی هغه چې په داسې یو د رنگ ډیر وازی بل خبره زده چې تاسو د عربان مثال وای عربان په هر شکل چې دا هم غربي وادونو کې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلی دی یا یې جبا سره یو دا یې تاریخ سره یو دی تاریخ سره مشترک په دې یا د خپل خپل ژبه ته په شبن لاسرسي لري د ترجمو د لاري مستقیمن د افغانانو وضعیت به بدل دی ځکه چې موږ زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسي باید ولري کني غیر مستقیم لاسرسي ته نشي پیدا کولای افغاني اسد نه دي ترجمه شي کله خپل افغاني تجربه نه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربه نه ځات استفاده نشي کولای
په امدې برخه کې فکر نکوي که چرته په جنو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډ شته خو ډیر نه دی او منظم نه دی لا هم که چرته دغه سی غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپای هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نور نړۍ کې یو څه زیات شي دغه تاثیرات به بیا په دې نور باندې هم پاتې شي او برتبه لیکوال په خپل لیکوالی کې یو ډول افغاني رنگ پیدا کی؟
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دا غونډي یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کیږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغیزمن شوي شاهد په سطح باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه ورکړي چې هغوی هم یو څه ولیکي، او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بل هلا رساس په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوې نسل خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوې نسل پارسه باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي. بهترین لارې دا ده چې دا اصلي نسل ډېر شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي، او درې څلور نسل وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي، او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم، که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی، که چیرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي، یا په پېښور کې چاپیږي، او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی. افغان ناشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هلته نظر چې دا قدم واخلي هماغومره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربولو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وا خلکو ته ډیره خوخی پکې و بخل شو د مینې محبت عاطفه او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نګدی کې دوه پیغامونه پکې خواره شول او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجود دي دا غوی د پاره ډیره خبرې وشو چې باید د دې وطن د جوړیدو د پاره د دې وطن د بقا او د بهبود د پاره باید د زړونو د انتقام جذبي و باسو
په پکتیا کې نختر دودیز کلنې مشاعره ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو له هغه نه موږ ته ډیره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار وکړي چې څنګه پکارو رب د داسې مشاعره او ډیرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مانده ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کذیب و محکمه کی کلی دلائی موی ده غرد ستونی تراب کی لکه ده کلی ملک
دی یادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیځ ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان ورده کې د منیګل غزنی کې د یاروګل پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار پونون کلنۍ مشاعره دود دی چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د چوبې په ورځ جوړه شوې و
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوزوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب حسین طارق پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل زلاند لوستی دی. ښاغلی زلاند په لنډو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنای شاهزاده د دې ناول کیسه دا سده چې یو پزای موجود یعنی یو کوچنای شاهزاده یا د کوچنای موجود ل خپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره تزي دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنه جواب تر لاسه نه کړي د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د وداس پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته او دا د ځان داسې ښایي چې ګوا کې لمر د ده په امر راخیژي سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واکلاندې دي کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ هغه ورته وایي چې پر هر څه په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنه کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري. او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی. او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي. وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تراوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي. او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ. کومو یو کوچنی هلک ولید چې خاندې، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
د وکړې د لیلا په غاړه سپینا وای وای تو نو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو باندې ساور لپنځه وشتمه څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو ړنګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 1925 مترو دوشنبه د سهار لشپږ نیمو تر و بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.